او خپل کارونکو ته د بي ساري تجربه چانس ورکوي.
قدر من اوریدونکو د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې، را سره اوسئ. د زهرو کاروان د ځنګړي پروګرام د اوریدو لپاره خو د شپه خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دا خبره نن ځایي رسنیو ته کړې او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلي وو. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 224 څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې 290 تنه خپلواک کاندیدان چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت ګټلو او حکومت د چوڑولو لپاره د پخوانی صدر اعظم نواز شریف چانس ځای شو. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه لانجمنو څرګندونو وروسته د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټالوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوي د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیري له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې وویل چې د ناتو پر هر غړي برید ته به په یووالي او ځواک سره ځواب ورکړل شي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د ښاغلي ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وکړي چې ویلي وو که دای ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغو غړو ساتنه ونه کړي چې ټلوالې ته کافي دفاعي ونډه نه ورکوي. سپینې ماڼۍ د ترامپ دا خبرې ویروونکې او بې ربطه بللې او ویلي دي چې د ترامپ څرګندونې به روسیه وهڅوي چې هر څه چې زړه یې غواړي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم دا څرګندونې غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته د 309 منډو هدف ټاکلی و خو افغان لوبغاړي ټول په څلور دیرشم اوور کې وسوځیدل او یوازې 135 منډې وکړي. افغانستان له سریلانکا سره مخکینی سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې و. د ورځنیو لوبو د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ د فبروري په 14مه په پام کې ده او په دې پسې به دواړه هیوادونه درې شل اووریزې سیالۍ هم وکړي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
پتیر یو اونۍ کې ټول اویاتنه پنشي ته خورور دي کسان د زرنج شهر د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوي او د زرنج شهر د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې دننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغېزې وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډېر پښېمانه یم.
موږ نشه وو څلور نفره وو، هلته مې یو چتراړه د موبایل لګې کوم هغه نه راکوه، بس دا نشي حالات سړی په ځوان نه پېږي خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلم ولې خپلې میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت ته څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی او له دې وضعیت څخه زیانمن سوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل سوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نیټه په قطر کې جوړه سي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د محتاجونو د درملنې او هغو بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي ښاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلی او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
for the Afghanistan la hakam nizam saram rasta de europai ittehadi de hewadun fardi masuliyat de che khai har dawlat pa de barake zan gade tasmim
nishans or individual member states
da taliban hukumat la nashi mawad sar de mabarize ba barakha ki da simal par khpal baraliyatob tindar kawi chi de europai tolani de nashi mawad aw ittehad da sarani markaz pa taza sirana kiragli ka sa ham pa afghanistan ki de kuknaro kasht kam sawi de خله دې هوا څخه د باندې د تاریخ او قاچاق نه کوم سوي. په دې راپور کې راغلی چې دا تاریخ لمړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین زن جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریخ او قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته د تاریخ او د قاچاق مخنیوي ته پاملرنه ډېره کړي.
تلاشای نهایی خود میتونیم که سطح مبارزه ما بلند.
مخفله هسته که وچل نشه ای مواد سره د مبارزه که چل وڑا و پا بش پل دول ده نشه ای مواد ده قاچاق مخوونی ولشی و دا کار دیر وقت نیسی زکز مو گیب کارات لگ دی مک تردی محال ده کوکنارو ده کخت منا کول و ویجاره ولو تا دیر پام کول و تردی وست با انشالله ده نشه ای مواد ده قاچاق و بش پل منا کول و تا دیر پام لر نوکلو.
ده طالبان حکومت ده سمال ده کوکنارو ده بدیل کشت اما معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل سوی او تر دې مهاله له څو ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول سوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل سوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل سي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وسي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره بې سرپناه معتادین تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. 45 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو لړۍ پیل کړې او بې سرپناه معتادین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قوماندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتادین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېر یوه اونۍ کې شپږ اویا تنه په نشهیي توکو روږدي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوي په مخه راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کمپ ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره 4,500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشهیي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتادینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتادینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپله معتادینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژم پر رسیدو سره یو خو به معتادینو ته مشکلات جوړ شي، په دې چې کړي هوا یخیږي، هوا چې کله سړه شي او دوی هم د اوسېدلو ځای ونه لري، اتمن به خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل اړخ ته که وګورو د فراه اوسېدونکي به هم د دوی له لاسه په تکلیف اوسي، ځکه چې دوی د خپل نشهیي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کېږي.
د نیمروز ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتادین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشهیي موادو له شر څخه وژغورل شي باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتادانو سره ټول ښار عذاب دی. دا ټول یا علمان دي یا پیزان دي یا ګور ډاکتران دي. ډاکټري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتادانو کې ناسي، په اشغال کې ناسي، دود کې. دا دولت څخه خلک ډېر توجه لري چې دا باید ټول کې دوی ته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتاد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتادین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هره ورځ یو یا دوه معتادین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتادین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په څلور ولایتونو کې د 4,500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتادینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مضره ماده چې د تترا هایدروکانابینول په نام باندې یادیږي تشکیلوي، چې د تصفیه شی و حشیش و او چرسو که داغ ماده یا تی ایسی دا بیخی اداکی چی بیخی ایستله ده نو داغ تا تصفیه شیوی حشیش و چرس وای او داغ دول قانونی بنا لری اگوی چه داغ مزیره برخه یا تی ایسی ولری اگا قانونی که دل نشی کم زنو که چه حشیش و چرس قانونی دی پا اگوی که داغ مزیره برخه دا چرسو نیستل شویده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشئی موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللی ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړې، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللي دي پخوا یې چرس استعمالوه، یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چې هلته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به یې څنګه وي، کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې محتاج شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغې یوه برخه ده. نو په دوی کې د احتیاط او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمل خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال له قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډېر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډېر خاص شهرت لري. ځینو خلکو نه مې اوري کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان استو، نو د ځینو اوله پوښتنه دا چې د افغانستان چرس سکلی دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نوه منفي پاڼ دی او هم ډېر مثبت پاڼ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي، او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي، او هغې ته یو قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ښه صادرونکی مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډېر راپورونه او خبرونه اورېدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو او دې کې کوګر چرسو ته ډېر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسي لالی، ازما بنګي لالی، که موږ حقیقت ووایو او په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو، چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپله یو څېړنه غواړي. او پوهاوی رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی اوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده، دې ته یې پام کېږي نه، او هغه فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري، او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلې چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي؟
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې آزاد دي، په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد چې زموږ په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي، په مکتبونو کې پوهېږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دی. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو په غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنو کې، په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو احتیاط تشویق کړي یا یوه هڅه وي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی منیر چې د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په ښیښه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستري دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډېر جرمونه کړي او له دې امله ډېر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همداسې مټ مکوزه والا خخت ریګونه مباره والله کوه مزدرکاري مه کوه در پنځم پورې مې درس ویل پنځم کښې چې شو مه بس مواد مخادر مو شروع والا یو ارې مکتب ته تلم انډیوالان مه ناست وه د هغوی چرس ویل ما چې ولیدې ما ته یې رښتیا سه ته دوتې خوند راکړ بس زه ورغلم ما چې کوي دوت ما ته راکوي چې مشکل نشته همهلته مو شروع کړ بیا زیکه په شوې شیشه شوه همدا کریستال ته چې ورسېدم زه شبخانې ته اوله شو والا د چاپ لاس سینې ته مې زیان رسېدله دانه راوتلی ده دا د عمل دی وجه دا چې ووهم هغه بېرته پهله کېږي او چې وی نه وایم بس ادار د لاسه لیونی کېږي ډېر خراب کړی یم رواني تکلیف لږ لږ لرم یعنی چې عمل ونه کړم غلې ته مو شوق کېږي یا بل چا زدان ته مو شوق کېږي داسې رقم په رقم د ورځې داسې وخه یا چې درې سوه څلور سوه همدا شیخ وتله نشي لګښ مو یو نیم بهره مې د سیمټو والا نه پټوله او یو نیم وخت مې د کور پیسې مصرفوله داسې وخت راغلی ده چې یوولس سوه دولس سوه یاره کور کې مې څلور سوه نه زپه نه دي تسلیم نور مې د نشي دپاره استفاده کوله پټم بېخې پلار ته مې باغوم راواکې چې همدا مې ګټلی اوس مې ژوند ډېر خراب ده یعنی اوس هېڅ ځای ته نشم تلی والی چې ټول پوهېږي چې عملي ده مړې ژوندي ته هم نشو تلی چې اختر وي د یو بل کورو ته نشو تلی د یو نیم چې عملي وي غلې وي کې بس عملي چې وګوري چې دا غال ده یعنی چې چېرته لاړ شي بس سترګې داسې درپسې وي چې ودرې چې اوس یې غلیا ونه کړي هغه کور مو ته خوند نه راکړي چې څوک درپسې وایي چې دا غال ده یا دا داسې دا داسې مونږ نشه وو څلور نفره وو هلک ته مې وو چې تراړه د موبایل دی لږ ګیم کوم هغه نه راکول بس دایشي حالات وي سړی په ځان نه پوهېږي خو دوا مې جیګه شو همداسې مو ته پنچر واخېسته ډام په دا خېټې مې ویشت هغه زخمي شو بیا هغه شبخانې ته انتقال کړو زه پلي چرخې ته انتقال کړو والا ما ته خو اته میاشتې هغه راکړی و قید درې میاشتې کې مشکل مې هغو کسانو سره حل شو تاوان مې ورکړ ایران ته مو اووه میاشتې څلور میاشتې زندان هلته مې ایرانۍ په چکو ووهلو دا خو اتاق کې جګ شوله ساتیري یې کوله ابل یې راچپه کړو وایي افغانۍ زور نه لري هغه ما ته زور راغلو نو افغانۍ څنګه زور نه لري هغه چې زه جګ شوم مالې راځه هغه مې چې جګ کړو په ځمکه مې ویشت اول یې سر ولګېدو سر یې ګنګ شوله دای لاړې ګیلاس یې راواخېستو ما چکو راواخېست هغې چې وهله ما بس لاس مې تېنه ونیوه څلور چکو مې خېټې ته ووه یاره که دا مال مې نه وای کړی اوس مې به ډېر ښه ژوند و
په خاطره کې مو واورېدل چې منیر د نشې پر مهال یو ماشوم ټپي او یو سړی وزلی دی
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام په خپل کور کې هیروین ساتي خو د اسلام میرمنه د هغه هیروین را اخلي او پر ډیران یې غورځوي اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځانه سره اراده کوي چې د خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي دا چې اسلام به له خپلې میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
په دې بکس کې ما پوډر ایښې و اوس نه ښکاري ښځې او ښځې چېرته یې
لاس مې بندې ډوډۍ پخوم
وایم ډوډۍ پرېږده نو لوږې به نه مردارېږي ته یو ځل راشه یاره یو خو د دې ښځې نه راشه ته پوزې راغلی یم خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ یخې وه اوس نشته دا څه شوه
د غم پوړۍ دې سه داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل
تا ته خو زهر وي مانته خو اسان دي اسان اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شوه پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څومره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
پوڈر
دکاندار نہ
پوڈر
بیا ہم دا کار کوم، دیکھو تب زہر نہ راوڑے، بس تجی آواز تپ زہر کا کڑے
خلام. سر دن تڑلے
سر میں درد پتا ہو دماغ میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے راوڑل سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دے نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی دا نسوار دا سے سپین بخون گون دی دی
دا خاص ناسی نسوار دی دا آزائی نا پیدا کی گی تو یو زل استعمال کا بیا مد سر درد و نوی نی ہم دا او سی پزا کی کش کا
سما دا
دا دا سی نسوار دی چتن بے استعمال ہوئی او
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راجا پتا کا چوکی کین چنگا شو معائنہ دیو کرل
ہو ڈاکٹر صاحب
تے راکڑ
ہاں دادی
تا ویل چے جان میں درد کوی خوا دے گرجی خوب نہ لری او گنگ سے
ہو ڈاکٹر صاحب ام دسیما خوب معائنہ تو کی سدی
اغه به ورسته درته وایم ته دا راته وای چې کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشه یادوم مثلا چار ستاریا یا هیروین خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څه کم نشه نه کوي
ڈاکٹر صاحب میڑے میں پورے لی دے پخواب میں ہر رو راز اور سر جنجالو چی دا غم لڑے لی پوڑر مت سکوا خوص نورتا وائم
نوس والے چی نورتا وائے
کسی جنجال اور سر وہ کم بیادائی ناسوار نراتا روڑی او دا ناسوار بلزائی نا پیدا کی گی بس یوازے دتا معلوم دی او بیر دا ناسوار او ما تا خوب نرازی
بس بس پوشم زه والا ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پودری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پودری شوی یم ما خو هیڅکله پودر نه دی څکولی نو بیا څنګه پودری شوم
تا خپل ویل چې میړه مې پودر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پودر اخته کړم
ما ستاسو د نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدی معلومی گی چی میره دی ده پازی پا نسوارو که هیروین گده ول تو پا دیده ول پودری شوه
وزریا ستا جوان خو مخی لاتا با شوه و زما جوان دی ولی راتا با که تم رنو یا دکمنی دی ولی را سرا وکرا اما خو ستا خدمتو نکوال او ایچ وقت نی بد ندی در سرا کری تو سنگا میره زما سرا دی ولی دمنا جفا وکرا
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی مهربانه لاس پارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.